السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 دلته په پراګ کې د سهار 2 بجې شوې دي نن د نه ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به واوري په سین صوبه کې د سیلابونو حال چې تر 50 لک پورې خلک متاثر کړي دي خو اول د اسرار عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه اورو
اول دا مهم خبر نو لنډیز د پاکستان د سین صوبې چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبل تر 209 زیات کسان وجل شوی بلخوا په پنجاب صوبه کې د ډنګي وایرس ناروغانو شمیر د 4000 نه زیات شوی دی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترګری پر ضد د لا زیاتې همکاري غوښتنه ده او د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوې ده چې په کې لګتر لګا یو تن وزل شوی او 4 نور جوبل دي د پاکستان د سین صوبې چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبل تر 209 زیات کسان وجل شوی او څه د پاسه 50 لک متاثر شوی دي د سند اپتونو د انتظام ادارې لخوا خبرې شوی شمیرې خای په وجل شو کې زیات تر ماشومان او میرمنې شامل دي د یاد شوی ادارې ویاند ارشد بټي مشالېدو ته ویل چې د بارانونو لوجې په لکونو خلک اغیزمن شوی دي
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش ابھی رکی نہیں مسلسل ہو رہی ہے اور ابھی تک 50 لاکھ
د ټول نه اول چې کومه خطرناک خبر ده هغه دا چې باران لا ولاړ نه دی او هغه شان وری کی تر اوسه پورې د دې بارانونو نه 50 لکه خلک متاثر شوی دي دغه شان 70 لکه پورې ډنګر او ساروی چې پکې غوا میخي او ګډي بيزي وغيرها شامل دي هغه اوبو وړي دي په 10 لکه اکړ ازمکه ولاړ فصلونه تباه شوی دي
وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نړۍ څخه د سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکو ویل دي په صوبه کې د ډنګې وایرس ناروغان تر 4000 زیات شوی دي د پنجاب صوبې د صحت وزارت سیکرټري خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي د ډنګې تبې لوجې د مادنیاتو صوبایي وزیر عطا الله صدیقي په ګډون 8 کسان مړ شوی دي نوموړي زیاته کړه چې د ډنګې وایرس څخه د متاثر شو مریضانو شمیر 4000 رسیدلی دی صوبایي سیکرټري ویلي چې د مریضانو د علاج لپاره د بهر هیوادونو نه هم د ډاکټرانو خصوصي ټیمونه راغلي دي بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر زیاول حسنین مشالې ویلي دي په صوبه کې د مهال د ډینګي وایرس څخه څه ناڅه شل ناروغان دي دا وخت د ایران په دوره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترګری پر ضد د لا زیاتې همکاري غوښتنه ده د ایران په صدارتي بپاڼه راغلی دي د دغه هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته ویلي د ترګری پر ضد جګړې لپاره د قانون او حکومتونو ترمنځ د زیاتې همکاري اړتیا ده بلخو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د نږدې همکاري لکبل د ترګری پر ضد جنگ لړکی اغیزناک ګامونه پورته کولی شي په دې وروستیو یو نګدو میاشتو کې اسلام آباد او تهران د اړیکو د پرمختګ لپاره لوی کار کړی دی دا رنګ د دوه هیوادونو چارواکو په باقاعده توګه د یو بل هیواد دوره کوي په امریکا کې درې پاکستانی وګړو د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغوی دغه هیواد ته د یو تن د اړولو هڅه کوله کوم چې د دوی په فکر د پاکستان د وسلوالو طالبانو یو غړی وو دا درې وړه تنان هغه وخت د جنوبي امریکې په اکوډور هیواد کې میشت وو چې پرې تور ولګېدو دوی یو تن چې موجود نه وو ولې د پاکستان نقلي پاسپورت ترلاسه کولو د تنانو ته د 15 کالو کې سزا کېدای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نایجر پلان لري چې د مومر قذافي یو زوی سادی قذافي چې په دغه هیواد کې دی ونیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وکټوریا نیولند ویلي د مومر قذافي زوی د غربي افریقایي هیواد نایجر سرخار نیامیتا وړل شوی دی د ریپورټونو لمخې د مومر قذافي زوی د تیر خالی پورز نایجر هیواد ته داخل شوی وو او هلته کې د قذافي د رژیم نورو سترو غړو سره ملاو شوی وو کوم چې د وړاندې څخه دغه هیواد ته تللی دي که څه هم د مومر قذافي د اوسېدو ځای نه دی معلوم خو شک څرګندېږي چې نوموړی به هم په نایجر هیواد کې موجود وي تاسو د مشال ډونه خبرونه اورئ. د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوې دا چې پکې لکتر لگا یو تن وژل شوی او څلور نور جوبل دي. دا پیخه د فرانس په جنوبي سیمه نیمس خار کې په مارکولی نومي پلانټ کې رمسته شوې. د فرانس سرکاري اټومي ادارې په خپل لومړی بیان کې ویلي وو چې د 14 وروسته د تابکاری د خوریدو یره ده، خو د دې وروسته اعلان وکړی شو چې خطره له منځه تللې ده او خلکو ته د ځان د خوندي کولو ضرورت نشته. د پلانټ مالک ویلي چې 14 په یو بټۍ کې شوې چې په ډېره لږه کچه ترې تابکاري خوره شوې ده. د 14 نوعیت تر دې دمه نه دی معلوم شوی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ماسکو کې د روس ولسمشر دیمتری میدویدیو سره لیده کاته کړي. د کال 2005 راهیسې دا لومبه برتانوي وزیر اعظم دی چې د روس دوره یې کړي. د نوموړي د یوې ورځنۍ دورې موخه د روس او برتانیا ترمنځ د اړیکو بیانوي کول وو. په کال 2008 کې په لندن کې د یو روسي کارپو الیگزینډر لیتوینیکوف د وژنې وروسته د برتانیا او روسیا ترمنځ اړیکو ته زیان رسیدلې وو. ګډ خبري غونډې ته د وینا پر وخت روس صدر ویلي هغوی باچری هم خپل د استخباراتي ادارې KGB پخوانی ایجنټ اندري لګوف برتانیا ته ونسپاري، بلخو برتانیا غواړي چې د KGB دغه پخوانی ایجنټ دوی ته وسپارل شي چې دا رنګ د روس د وژل شوي کارپو لیتوینیکوف د مرګ په اړه ترې پلټنې وکړي شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تحقیقاتو لپاره درې ماهران ټاکلي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاد خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان په سین صوبه کې سیلابونو تر 50 لک پورې خلک متاثر کړي دي. د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې یو بیان وايي
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش ابھی رکی نہیں، مسلسل ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ہم نے یو این او یا کسی باہر کی تنظیموں کو فرسٹ ریلیف اور ریسکیو میں شامل نہیں کیا.
په پېښور کې پولیسو د امنیت خوندي ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. بلخوا د ښار اوسیدونکو وایي
چې دا کومې لارې دي بلاک کړې دي او کوم کاڼي ورته لګولې دي، نو دا ټول عوامو له ډېر زیات تکلیف دي. په ګڼو ګڼو د ګاډي ولاړ وي.
او د افغانستان په کندهار کې د سولې د شورا غړي وایي د امن او سولې لپاره یو شمیر کارونه پیل کړي دي.
سویل ایسی موږ ادرس نه لرو، د ادرس په باره کې تدابیر نیول شوي دي. سویل ایسی نمونه په تور لیست کې دي، د هغه لپاره تدابیر نیول شوي دي. یو کېدر نمونه ویستل شوي، یا کېدر نور هم چې د سولې له پروسس سره یو کېږي د هغو نمونه هم ویستل کېږي.
مشال سره یې واورئ. اوریدونکو رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د سین صوبې چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبل تر 209 زیات کسان وژل شوی او سده پاسه 50 لک متاثر شوی دي. د پاکستان د افتونو د نظم ادارې بیاند ارشاد بټي مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل ته په یو مرکه کې ویلي دوی پوره کوشش کوي چې د متاثر شوو خلکو مرسته وکړي. ارشاد بټي وړاندې وایي
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش ابھی رکی نہیں، مسلسل ہو رہی ہے اور ابھی تک 50 لاکھ.
د ټولو اول چې کومه خطرناک خبر ده هغه دا چې باران لا ولاړ نه دی او هغه شان وری کی. تر اوسه پورې د دې بارانونو نه 50 لکه خلک متاثر شوي دي. دغه شان 60 لکه پورې ډنګر او ساروي چې پکې غوا میخي او ګډي بيزي وغیرہ شامل دي هغه اوبو وړي دي. په 10 لکه اکړ ازمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. تاسو ته پته ده سند کې 15 فصلونه وي چې پکې مالوچ، غني، کیلې، روجي او دغه شان سبزيانه شامل وي. هغه ته هم سخت زیان رسیدلې دي. مسله دا ده چې اوس هم لا بدین ته نور اوبر روان دي او تاسو دا ویل شي چې کله د بدین سیمینا اوبو اوزي نو لبا هله په کمی دوشي او چې باران ودرېږي نو د دې اوبو په اوچېدو کې به نورې دوه درې میاشتې لګي. ولسمشر اسف علي زرداری نړیوال رورولې ته د ملګرو ملتونو د لار خواس کړي دي چې هغه دې زموږ امداد وکړي. بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم یو کمیټه جوړه کړې ده چې دا شان د صوبې او وفاق ترمنځ رابطې خوي او د دې خلکو هر قسمه مرسته وکړي شي. زدلته دا هم ویل غواړم چې نن سهار پورې د خلکو ته د 2 ارب او 25 کروڑ روپونه د زیات مالیت خوراکي توکي رسول شوې دي دغه شان درې سلويخ زره خیمه هم ورکړې شوې دي او کابینه ټولو کارخانو ته ویل دي چې نور خیمه دې هم زر در زره تیار کړي. دا شان ایران او چین د امداد اعلان کړی دی چې پکې د ایران لخوا د 100 میلیونه او چین لخوا 4.5 میلیونه ډالر شامل دي. زموږ ډومبه کار دا دی چې د ژمی نوړاندې وړاندې زپلې خلکو ته د سر سوری ورکړو. بیا ورپسې دویمه خبر دا ده چې د وبایي رنځونو مخه ونیسو، لکه تبه، ملیریا، ټوخی، د سرمنی بیماری او دغه شان هیزې وغیره. بیا چې کم خلک بې کوره شوي دي، هغوی کې شپږ شلې زره زنانه د ماشومانو نه جوړه دي، نو د هغوی د صحت خیال ساتل دا هر څه مو په پام کې نیولی دي او د دې مقصد دپاره موږ د هیلیکاپټرو د لار سپری هم کړي دي او د اوبو پاکولو دپاره مو ګولۍ هم ویشلي دي چې خلکو ته د سکلو پاکې اوبه ورسي. زه به په دې موقع خصوصي توګه د پاکستان پوځ ذکر وکم. دوی د نور کله پشان دا ځل هم زموږ سره په هلو ځلو کې بوخت دي او د پوځي ځوانانو سره سره د پوځ کشتې، هیلیکاپټرې او نور سامان هم کارول کیږي. توجل شوی خلکو په حق لا تر اوسه دا اطلاعات دي او د الله شکر دی چې دومره لوی سیلاب کې تر اوسه صرف 209 تنه مړه شوي دي. هسې خو د یو تن ژوند هم ډیر لوی قیمت لري، خو دومره لوی قدرتي آفت کې د زیاتې مرګ جوبلې یروي. تاسو ته پته ده چې دا د تیر کال د سیلاب نه زیات لوی او خطرناک سیلاب دی او دا د صوبایي حکومت د وس خبره نه وه. خو د الله په فضل سره پاکستان په اول ځل امدادي هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو یا نورو ادارو نه په شروع کې هیڅ مرسته نه ده غوښتې او دا هر څه یې په خپل کړی دي.
پہلی مرتبہ ہم نے یو این او یا کسی بار کی تنظیموں کو فرسٹ ریلیف اور ریسکیو میں شامل نہیں کیا.
د پاکستان د پتونو د نظم ادارې ویاند ارشاد بټي وو. تر دې مخکې اوریدونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ملګرو ملتونو د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه هم کړې وه.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د متحده کامی مومنټ ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې ژوند کوي په خپله یو وینا کې د کراچۍ د خرابو حالاتو پړه په پښتنو اچولي او په عوامي نیشنل ګوند هم تورونه لګولي دي. له دغې وروستو د صوبه خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي نګت اورګزی د ام کیو ایم د مشر الطاف حسین د وینا خلاف د تحریک التوا قرارداد وړاندې کړی دی. خالد خان د پېښور نه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم خزینه غړي میرمن نګت اورګزی د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په ضد د ارتوا او تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې کم تورونه د پښتون قام لګولې دي په هغه دی اسمبلی کې بحث وشي او د یو قرارداد په لاره دی دغه ګوند ترخګر او د دې لیډر غدار وګرځول شي. په اسمبلی سیکریټریټ کې د ارتوا تحریک جمع کولو نه وروسته میرمن نګت اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې الطاف حسین د یو سیاسي ګوند په وجه ټول پښتون کام پتر خګر او شربخي ویل دي. دی اوایل چې پکار وا چې په صوبایي اسمبلی کې ټولو ګوندونو په شریک یو قرارداد راوړوي او د الطاف حسین د دې خبرو غندنې سره سره په دغه ګوند د بندیز غوښتنه هم کړې و.
د دې لپاره دې باندې تحریک التوا او قرارداد جمع کو چې جما پښتنو ته دا طالبانو نامه ورکي اغي باندې د پوره دنیا عالمي دنیا کې اغا دهشتګر ثابتې. د دې مطلب دا دی چې اغي باندې روزګار بندي، تعلیم حاصلولو دروازې بندي او چې کم سره پاکستان دی نه کوي زاغه تقدر ومه.
الطاف حسین خپل خبر غونډه کې زیات تکونه او تورونه په عوامي نېشنل ګوند لګولې وو او دا ګڼل کېدا چې د سیاسي بیانوازۍ نه پرته به ان پی د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې معاملې بحث هم کوي. خو د سیاسي مصلحت په وجه په پښتونخوا کې واکمن ګوندونه یعنی عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي لا تر اوسه دغه بحث نه چیړي. په دې حق له د پښتونخوا د ځنګلاتو وزیر او د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند غړي واجد علي خان وایي
ملګری په دې باندې خپل لاوي مشرانو یو
پاکستان پیپل پارٹی صوبائی ترجمان اور پختونخوا د ایکسائز وزیر لیکت شباب وائی جو الطاف حسین د ټول پختون کام خلاف نه بلکہ د یو ګوند خلاف خبره کړی ده. او مشر آصف علي زرداري غواړي چې د سیاسي مفاهمت لاندې هیواد کې جمهوریت نظام ته دوام ورکړي. دی وايي
ګوره جی خبره دادا چې اوسو پر د الطاف حسین د پرس کانفرنس خبره ده. ما خپل هم اوریدلې خو آی تھینک چې هغه صدا سي خبره نه ده کړې چې د ټول پښتانه یاد کړي. خو که د پښتنو خبره سو کوي په هغه سبلم لګي دا غي مونږ په شدید مزمت کوو او بیا مونږ خپل پښتنو حق د ګټلو طریقه مونږ راځي او په پښتون کوم داسې لاواره سره نه ده چې سو په داسې الزامات لګي. خو زه دا ویم چې د ملک قوم ته چې کوم دا راپیخي خوشحالي دي کوم بحرانونه دي دا د دې سیزنو اجازه نه ورکي دا کوم ټرند چې روان شو زمونږ په پولیټیکل لاغي کې چې الزام در الزام خو زمونږ پالیسی او ماغه دا چې کوم دا ریکنسلیشن دا د ډې فرست روانه ده
د ویل ولدا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشټول ګوند اته سلوي د پیپلز پارټي یو دیش د جمعیت علما اسلام پنځلس د مسلم لیگ نواز نه مسلم لیگ قائد اعظم او پاکستان پیپل پارٹی شیرپو پنځه پنځه غړي دي او د پاکستان پیپل پارٹی نه علاوه د ایم کیو ایم پزت د ټولو ګوندونو یو واضح موقف راغلی دی او کچره دغه قرارداد په اسمبلی کې وروړل شي نو په ګڼ شمیر سره پاس کیدی شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو یو بل رپورټ ته په پیښور کې پولیس وای د خار سکیورټی د مخ کې سخته کړې ده او زیاتوی دوی ته استخباراتي ادارو داسې اطلاعات ورکړي دي چې ګنې ترهګر غواړي په تانو او نورو مهمو ځایونو حمله وکړي اخوا د خار اوسیدونکو بیا وای د پولیسو د زیات چیکینګ له امله په تګ راتګ کې مشکلات لري د پیښور غلام غوسورو
په پیښور کې د تیری یوې اونۍ راسي د امنیت سخت ګامونه پورته کړی شوی دي او دا په داسې حال کې چې استخباراتي ادارو ته داسې راپورونه راغلي وو چې ګنې ترهګرو په پیښور کې د درنې حملې منصوبه جوړه کړې ده او په پیښور کې یو شمیر تانې هم په نښه کول غواړي. په دې وجه په پیښور کې حکومت د امنیت سخت ګامونه پورته کړي دي او ځې په ځې د تانو خوا کې د ګاډو ټریفیک د تانو نه بل اړخ ته اړولی دی. دا چې په پیښور کې د ترهګرو لخوا په دې دړکو کې څومره حقیقت دی په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
بالکل یره ترخشته او هغه خود حالات او واقعیتو نه معلومم دا تاسو په خپل مطلع چې پرستم پته دو د ټریفیک د جیم کې دونه پسته خو بیا تقریبا ټولو خلکو ته د خبره پته لګي مخکې به د اطلاعاتو اچ دی کې داسې ګاډي راځي چې هغه کې 100 کی جی 200 کی جی مواد دي 300 دي زیات نه زیات 500 کی جی مواد دي د زل چې کوم خبره ده نو هغه د 1000 نه په برابر او بلکې ایون دی پورې چې 5000 تر دې پورې لکه 2000 خو کوي خبر دی چې مطلب دا سی گاڑی شته چې د 2000 کی جی چې کم دینو هغه د دې مواد بندوبست کړي دي.
په پیښور کې د سختو امنیتی ګامونو لوجي زی په زی د تانو خوا کې سړکونه بند کړي شوی دي چې لوجي په پیښور کې د ګاړو رش زیات شوی دي او لس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
زما جی محمد احسان نوم دی یې بل تاسو به او مر عشق چلو په پیښور کې فرض کې لارې باندې چې په کم ځای ورځي وسلار بند ده کوئی خودکش را روان دی سو کوئی سری او سو کوئی سری په ایبار کو ته خبر یې ځاسه چل دی خو ځای باندې تاړو مخه تلارې بند دي سو وای دی هزار لخپل پازت کې خپل ځان نه دغره تو کړی دي کانه بس پر پازت کې خپل لارې بند دي عوام په خپل خپل پازت کوي کنه بازار بچ کوي کوم مرشو بس مړ دي شي.
زمانم تاج محمد دی او زده د خار اوسیدونکو ما او نن سبا چې په دې پیښور کې کم حالات شروع دي ډیر زیات رش هر تانه مخه بند ده هر ځای کې چک پوسټ دی
ایرج زما هو عرفان نوم ده رکشا ډرایور کوم ایرج تکلیف خو موږ لنه چې ټول عوامو له تکلیف دی چې دا کومې لارې دی بلا کړی دی او کوم کاني ورته لګولې دي نو دا ټول عوامو له ډیر زیات تکلیف دی. په ګنټو ګنټو دا ګاډي ولاړ وي په ګنټو ګنټو هله خو چې دا وایي چې یاره دا لارې ځکه بندې کړې چې د پښتونخوا کې دهشتګردي او دهشتګردۍ په وجه باندې چې کوم مونږ ته کوم انفارمیشن میلو شوی دی نو د هغې باوجود د تاڼو ته کوم انفارمیشن چې ورکړی شوی د هغې باوجود مونږ دا لارې چې کوم دی بند کړي دي.
ولې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې دوی دا مني چې ولس ته به ستونزې وي ولې د ترهګرو مخه نیول هم ډېره ضروري ده او ولس له په دې لړ کې حوصلې بیلل نه دي پکار.
اوس مونږ دا خبره داسې کول غوښتل نه ځکه چې دې سره د پبلک او سرو کې فرق راځي خو چونکې دا خبره خوره شوې ده نو مونږ د پبلک تم دا اپیل کوو چې په داسې موقعو باندې د حوصله مضبوطې ساتلو ضرورت دی. مونږ اقدامات کړي دي او مزید اقداماتو ضرورت کوي نو مونږ به کوو چې پبلک مونږ سره دې کې ملګرتیا وکړي حوصله هم نه بیلي او که هېڅ لږ تکلیف وي مونږ ته نه بخښنه غواړو هغه دې دا تکلیف د قوم او د خپل ځان لپاره برداشت.
یاد دې وي چې د استخباراتي ادارو لخوا داسې راپورونه راغلي وو چې د 18 سپتمبر پورې ترهګرو په پیښور کې د یو لوی برید منصوبه جوړه کړې ده او د دغه راپورونو له وجې په پیښور کې کاروباري هلې ځلې هم په ټپو ولاړې دي او زیاتره خلک بازارونو ته نه راځي.
او اوس هم د پیښور زو شمالي وزیرستان ته چرته چې خلک وایي په تیر شوي مردم شماره کې د دوی شمیره پوره نه ده لیکل شوی او دا شان د روانو اوټونو لپاره پولیسټونو کې هم د ډیرو کسانو چې کامی شناختي کارډونه هم لري نمونه یې نه دي درج شوي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو.
پاکستان کې د روانې ټولټاکنې دپاره په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نو ووټر لیستونو تیارولو لړۍ روانه ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې که یو خوا په تیره مردم شماري او روان کال خانه شماري کې ټاکلې شوې عمالې په سمه توګه خپل کار نه دی ترسره کړی، نو بل اړخ ته اوس په ووټر لیستونو کې هم نه یوازې بعضې د 13 کلونو وګړي چې کامي شناختي کارډ لري پاتې شوي دي، بلکې بعضې پوره پوره آبادۍ د دې لیستونو څخه پاتې دي. د میرعلي زیرکی کلی اوسیدونکي حلیم وایي چې خانه شماري عملې اکثر غړي تش د کورونو په دروازو شمیره ولیکي، خو د ځان سره په ریکارډ کې د وګړو شمیره نه ساتي، نو دغه حال د ووټر لیستونو هم دی.
خانه شماري کړې ده او افراد یې په کې کړې. 2007 کې سیمه ووټر لیست جوړ شو، په دې کې مونږ د مرجانا چې قیمت 563 وي او خواتین 62 وي، چې 25 ووټونه جوړ شوي دي ټول. نو دا تاسې اندازه وکړه چې دا مونږ د دمره کلا دا 25 کسان دي، پکې مخکې چې قیمت 87 کې 7500 وي، نو اوس چې 25 ته راغلل او خو دا مردم شماري صحیح وشي که نه دوه نیمه لکه وشو خیلې ده که نه، خو چې ما خیال ده چې کم از کم نوي چې ټول مرد او عورت چوچه بوډه شنه شي 20 لکه نه به مونږ ډېر وو. دا خو ډېر ظلم دی چې مونږ مرد او عورت چې قیمت وکړه 25 کسان راغلي. دا زمونږ د کلي سیر مزه سو خیال ته لاړ شو، هلته کې هم دا حال دی که نه، د ګټونو باندې نیم سیم ولیکل ولاړه ده.
ووټر لیستونو تیارولو باندې بوخت د شمالي وزیرستان اوسیدونکي شاهین نور خان وایي چې دوی د خپل اړخ نه پوره هڅه کوي چې د 13 کلونو نه زیات عمر هر وګړی چې کامي شناختي کارډ لري په دغه لیستونو کې شامل کړي شي، او دا په ډیوټي باندې موجود د هر کس ذمہ داری ده چې په اخلاص سره خپل فرض ادا کړي. د شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیل سپین وام پولیٹیکل انتظامیه یو چارواکی محمد جمیل مشال ریڈیو توائی چې دوی د مختلفو تحصیلونو په سطح ټیمونه تشکیل کړی دي چې د غشمیرا په اصل شکل کې مخکې راشي.
قبلہ خان دا چې هغه سپروایزر دا ټی ټی مداخل کوم کې چار کو، اکبر زمان دا چې کوم دا تخیل کې چار کو، یون نعیم دا اپا شمیری کې چار کو، عبدالصحیح پا سنخیل کې چار کو دا سپروایزر دی، او یو رفیق دا چې امیر علی کې کار کو، او وی خو فی الحال د مو تحصیل کې خو دا غا چار لګیا دو ټول کو ان شاء الله لګیا وی دا ان شاء الله میز دا امید چې دا چارو دې کمپلیټ کوي زر نظر 42 دې نه دته وشوی دي، او دا چې دې جوړه شنه ختم تصدیق کوي نو یو اندراج کوي دور ته میز دا دته اسپیشل ان انسٹرکشن ور دی چې تاسو لوډ شي هغه علاقے ته چې کوم علاقے ته څوک نشي تلای تا ځین نه ورته، او خلک ته مو دا ویل دي چې تاسو تقیم علاقہ ته دا څوک نشي میشته بیاي او دې ته میر بیا سپیشل جایو.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې ووټر لیستونو د پاره ټاکلې شوې عمله خپل ذمہ داری په خطوګه تر سره کړي چې د غرنګي د روانې ټولټاکنو د پاره د سیمې نه زیات نه زیات ووټ راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم زو افغانستان ته، چرته چې د سولې د عالی شورا مشر او نور دولتي چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د راتګ په مقصد باندې ول شوی جنگیالي خوشی کوي. د سولې د عالی شورا مشرانو په یو خبری کانفرنس کې دا هم وویل هغه کسان چې سولې ته غاړه ږدي د سر ساتنه به کیږي. سید شاه سکیم د کندهار نه رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې د شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وایي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ او د دولت د مخالفو وسلوالو له دولت سره د بیرته یو ځای کولو په موخه به زندانونه لټوي او هغه کسان به بیرته خوشي کوي چې بې ځایه نیول شوي دي. استاد ربانی زیاتوي چې د تیر په پرتله دا مهال د افغانستان په جنوب کې امنیتي حالت ښه شوی دی، او دوی به د دولت د مخالفو جنګیالیو د باور د ترلاسه کولو دپاره تر خپله وسه هڅې وکړي.
مون کوشش کو چې د دوی د اعتماد را جلبولو هغه مشکلات چې دوی سره مخامخ دي، ټول لیستونه کې دوی قرار لري، په ګوانتانامو کې دي، یو تعداد ناحق په زندانونو کې پخوا زندانی وو، د دوی د افغانستان کې د دوی خلاصون دپاره همدغه سنو کارونه شوې ده.
که څه هم د بهرنیو او کورنیو سرتیرو له لورې د شپې لخوا په کورونو چاپې او هوایی بمباری د دې لامل ګڼل کیږي چې ګواکې د وسلوالو له دولت سره د یو ځای کېدو مخه یې نیولې ده. خو استاد رباني وایي چې دغه عملیات تر هغه وخته پورې نشي درولی تر څو پورې چې د وسلوالو د رهبری مرکز د سولې غوښتنې نه وي منلې.
تر هغه وخته پورې چې بل جانب رسما خپل اعلان حصر نکړي دا ناممکنه خبره ده چې یو طرفه ایجاد وشي. کسه هم د طالبان لخوا ګروپونه همکاري کوي راځي، اما د دوی د رهبری مرکز ایران توافق نده کری چی مون مذاکرات تا آماده و کله چی دوی ایلان و کری چی مون سلو تا آماده و زفکر که آمان چی پس ردین به جنگ معنی نده.
د سولې د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی بیا وایي چې دا مهال د سولې د شورا یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په کلیو کې جګړه پای ته ورسیږي. خو وایي چې دغه کار هغه وخت کېدای شي چې دواړه غاړې دا ومني چې مسؤلیتونه به د افغانستان پوځ او امنیتي ادارو ته سپاري او په یو میز به خبرو ته کښېني.
اول مشکل د غو د امنیتي مسله، امنیتي مشکل باید ورته حل سي. که امنیتي مشکل حل نه سي، که کور ورکوي که کار ورکوي، هغه هېڅ ځای نه نیسي. خلکو سره ښه رویه د دوی له امنیت خوندي ساتل او هغه کسان چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي د هغو امنیت ساتل دا د موږ اولنۍ او ډېر د لومړیتوب دنده ده.
د ده په خبره هغه کسان چې سوله مني او له دولت سره یو ځای کېږي دوی به یې تر ټولو لومړی د سر ساتنه کوي. دوی وایي چې دا مهال د سولې د شورا لخوا یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې په زندانونو وګرځي او هغه کسان چې د غلط راپور له امله بېګناه بندي شوي بېرته خلاص کړي. د ده په خبره هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي نومونه به یې هم له تور لیست څخه ایستل کېږي.
هغه تدابیر چې بهانې وي سی ویلی سی موږ آدرس ملرو د آدرس په باره کې تدابیر نیول شوي دي. سی ویلی سی نمونه په تور لیست کې دي، د هغه لپاره تدابیر نیول شوي دي. یو تعداد نمونه ویستل شوي، یو تعداد نور هم چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي د هغو نمونه هم ویستل کېږي. د بندیانو په باره کې مستقل یو کمیټه د شورای عالي صلح په چوکاټ کې جوړه شوې ده. په غوب سه هغه کسان چې بېګناه یا د غلط راپور په وسیله نیول شوي دي غوب سه هغه کېږي.
د سولې د عالي شورا د چارواکیو په خبره په دې سربېره د جنوبي ولایتونو دپاره په کندهار کې د سولې یو حوزوي دفتر هم خلاصوي چې له دې سره به هغو جنګیالیو ته چې غواړي له دولت سره یو ځای شي کار نور هم اسانه شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار له جیله او یا بندیان د افغان ولسمشر حامد کرزی د تیر اختر د فرمان له امله خوشی کړل شوی دي. دغه خوشی شوی کسان وایي د دوی سره په جیلونو کې داسې ډیر خلک وو چې بیګنا نیول شوی دي او په جیلونو کې دا وخت ژوند کوي. باز محمد عابد ورو
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د وسلویختمې غنې فرمان په اساس او د کوچنی اختر په ویاړ د ننګرهار له مرکزی مابس یا جیل څخه اوی تنه بندیان خوشی او د سلویختنو هغو د بند موده را کم کړل شوه. له بند څخه آزاد کړی شوی یو تن وایي چې اوس هم په مابس کې ګڼ شمیر کسان په نکړي جرم د بندیتوب شپې ورځې تیروي.
زما نوم زاهد الله ده، د ننګرهار ولایت د ستخود ولسوالۍ د بړنی سکان د کلي اوسېدونکی یم. او زه د اختطاف قضیه کې بلوچستان دغه ته ډېر یو بېګناه او ډېر یو مظلومان بندیان دي چې څوک په جرمانه کې سار دي، څوک په یو کس کې او څوک په بل کس کې، او ډېر ستونزو سره مخامخ دي. ما درې نیم کاله دلته تیر کړ، بس سخت تیره شوه. له زندان څومره اسانه شي خو باید اسانه ورته ونیول شي، زندان مشکلات لري.
د ګل محمد په نوم یو بل آزاد کړی شوی تن وایي چې په مابس کې خیاطي زده کړي او غواړي چې په راتلونکي کې له همدې کسب څخه خپلې کورنۍ تر نفقه پیدا کړي.
ما خپل دلته خیاطي زده کړله او واسکټ دوزی مې هم پکې زده کړله او مختلف پروژې دلته په کار اچول شوي چې نجاري ده، مثلا نور کالین بافي ده، بلډینګ کاری ده. خو د خیاطۍ پروژه په مابس کې انشاءالله ډېره په چټکۍ روانه ده او ډېر شاګردان تولیدوي. په آینده کې موږ غواړو چې همدغه خپل قسم نم خپل کور ته والا رزق پیدا کړو.
د ننګرهار د مرکزی مابس مشر عبدالولي حسارکی وویل چې د ولسمشر په فرمان د اختر په ویاړ ټول 136 تنه بندیان آزاد کړي دي.
د جناب رئیس جمهور د وسل اختر میګړې فرمان په اساس چختر نمخ کې 136 نفر او اتمو کوجه کړي وو. اوس تاسو ګوره چې 40 نفر نور هم کوجه کړه. ټول په مجموع کې 136 نفر او چا هو فرمان تر یو دي کې نه نفر خځې نو نه نو 1238 نفر فعلاً موجود محمود سره.
د زیاتوی چې د ننګرهار په مرکزی مابس کې د محل 1238 تنه بندیان ساتل کیږي چې سلور سو پینزیش پکی سیاسی او پینزویش تن پکی خزینه هم شتون لری. باز محمد عبد، مشال ریڈیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو تغوگی پا پیخور که ده سهر لسنیم بجیشوی اسرار عالم مومن نا ده خبرنو سرٹکی اورو.
د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له کبله تر 209 زیات کسان وژل شوي او څه د پاسه 500 لکه متاثره شوي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې د ډینګي وایرس ناروغانو شمیر تر شپږ ځلو زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولس مشر محمود احمدینژاد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیاتې همکاري غږ کړی دی. په امریکا کې درې پاکستانی وګړو د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغوی دغه هیواد ته د یو تن د اړولو هڅه کوله، کوم چې د دوی په فکر د پاکستان د وسلوالو طالبانو یو غړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شام کې د بشري حقونو د سرغړونو د تحقیقاتو لپاره درې ماهران ټاکلي دي. او د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوي دا چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور جوبل دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم په خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د سند صوبې د سیلابونو په اړه خبرې شوې دي. د اسلام آباد نه سراج زهیر یې مهمې خبرې بیانوي.
نن اکثر ورسپانه خپل ادارې د صوبه سند په سیلابونو باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې سند کې د سیلاب ځپلو لپاره پاکستان له د نړیوالې رورلې نه د امداد غوښتو هیڅ ضرورت نشته. پکار ده چې حکومت پخپله د دې سیلاب ځپلو امداد وکړي. ادارې لیکي چې نواز شریف وایي چې صدر آصف علي زرداری د سند قام دا وخت په مصیبت کې یوازې پرېښی دی او لندن ته تللی دی، او دغه رنګ وفاقي او صوبایي وزیران د اسلام آباد او کراچۍ نه هم بهر تلو ته تیار نه. اداریه مخ په وړاندې لیکي چې د نواز شریف غوښتنه ده چې د سیلاب نه متاثره علاقې دي افزده وګرځولی شي. اداریه لیکي چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای، خو د نواز شریف سره سره ټولو سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د سیلاب ځپلو لپاره په مشترکه توګه هلې ځلې وکړي، او د دې سره سره چې کوم حکمرانان بهر ملکونو ته په دورو باندې تللي دي او هغوی راواپس شي او د سیلاب ځپلو د امدادي کارونو جاج په خپله واخلي، نو دارنګ به دې سیلاب ځپلو ته یو حوصله هم ترلاسه شي. او کچري حکومت په مختلفو مدونو کې غیر ضروری خرچې کمې کړي او دغه پیسې په متاثرینو باندې ولګوي، نو هله به دا مسله هواریږي. او د دې سره سره پکار ده چې حکمرانان او ولس د الله تعالی نه توبه وباسي او معافی ته وغواړي. جنگ ورسپانې خپل دویمه اداریه د بجلی نرخونو کې د زیاتوالي لړکې لیکلې ده. اداریه لیکي چې اخباري رپورټ کې ویلي شوي دي چې د حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې 2 روپۍ 4 پیسې د یونټ په سر اضافه کولی شي، او دا به د 3 جولای د میاشتې نه عملي ګڼلی شي. اداریه لیکي چې د دې نه به ولس باندې یو لوی بوج راشي، ځکه چې د 3 جولای نه واخله تر د اگست او ستمبر د میاشت زیاتی بل به هم ولس جمع کوي. اداریه لیکي چې ولس د وړاندې نه د ګرانۍ په جال کې گیر دی، او د پاسه پې لا د بجلی نرخونه نور هم سیوا شو. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې زیاتوالی ډیر نقصانات دي، نو وایي چې حکومت دې اړخ ته خصوصي پاملرنه وګرځوي او په خپله فیصله باندې نظرثانی وکړي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د پرېس کانفرنس نه وروسته د ایم کیو او عوامی نیشنل پارٹی ترمنځ کړکیچ را پیدا شوی دی. اداریه لیکي چې د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ سنوې خبره نه ده، خو ولې د دې دوانو ډلو ترمنځ چې کړکیچ را پیدا شي نو د دوی له کبله د کراچۍ امن ته زیان ورسي، او کدا وویل شي نو غلطه به نه وي چې دا ځل به یو وار بیا د کراچۍ پښتانه د مسلو سره مخ شي، ځکه چې کله هم د سیاستدانانو ترمنځ داسې تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی نو نقصان یې ولس ته رسېدلی دی. نو باید چې دا دوانو ډلې خپلې مسلې او خپلې خبرې په سیاسي لارو هوارې کړي، او چې دا رنګ څوک شرخوخي یا ورانکاري د امن خرابېدو کوشش ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوس هم نړیوال مطبوعات. برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز پر پښتنو د جګړې د اغېزې په اړه لیکي چې دا به په راتلونکو 10 کلونو کې معلومه شي چې د پښتنو د واکمنۍ روایتي نظامونه به راژوندي کیږي او کنه. بل پلو ماسکو ټایمز د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې د ترهګرو پیښو ته د امریکایي غبرګون او القاعده شبکې اوسنی حالت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې بیانوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان پوز په باجوړ کې د طالب یاغیانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هغه کور لمنځه یوړو چې 300 کاله پخوانی وو او د دې کور اوسیدونکي نیاز ولی دې ته اړ کړ چې له جګړې څخه له بې کورسو په زلګونه زرو کسانو سره په کیمپ کې میشته سي. ورځپاڼه د بې کورسوي نیاز ولی له خولې لیکي چې هغه پښتون پښتون نه دی او هیڅ هم نه دی چې یو ټوپک ونه لري. نیاز ولی چې له پېښور سره نږدې د جلوزوی په کیمپ کې ژوند کوي ویلي د دوی ستونزې تر شمیر زیاتې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې داسې ډلې دي چې قسمت یې د لویدیز د امنیت په اندېښنو پورې تړلی دی او د هغوی راتلونکی نه دی معلوم او همدا ډول له افغانستان سره پر پوله په غرنیو سیمو کې د میشتو قبایلو بېلګه ده. ورځپاڼه لیکي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده مشران دې ته اړ کړل چې تر پولې هغې بلې خواته واوړي کوم چې د اټمي وسلې لرونکي ملک پر ضد د یاغیتوب سبب سو. ورځپاڼه زیاتوي چې دا به په راتلونکو لسو کلونو کې معلومه سي چې د پښتنو د واکمنۍ روایتي نظامونه به راژوندي سي او که دې بلواو ټولنه د دایمي جګړې پر لور پورې وهلې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند له خولې لیکي چې پښتانه د مشرتابه له کمۍ سره مخامخ دي او د هغه په خبره پښتانه په تیرو زرو کالو کې تر ټولو له لوی مصیبت سره مخامخ دي. بل پلو ماسکو ټایمز ورځپاڼه د پولینډ د بهرنیو چارو د پخواني وزیر رادیک سیکورسکي یوه مقاله خپره کړې ده چې نوموړي په کې د 11 سپتمبر د ترګري تر پیښو وروسته د امریکا د غبرګون او پر القاعده شبکه د اغیزې په اړه باس کړی دی. رادیک سیکورسکي په دې مقاله کې لیکي بریالیتوب په اسانه نشي ترلاسه کېدی، د القاعده زیاتره مشران له منځه تللي دي او زموږ حکومتونه اوس پر دې باس کوي چې وسایل څومره او لاسته راوړنې څومره دي او همدا چې د یوه وګړي په ازادۍ او د یوه ریاست په واک کې څومره فرق دی. د زیاتوي په لنډه دا چې اوس خلکو د القاعده شبکې له تعصب او تشدد ډکر نظریه رد کړې ده. په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې په میلیونونو خلکو د یوې عادي ټولنې غوښتنه پیل کړې ده او بنیادي جمهوري حقوق او د قانون حکمراني غواړي. هغوی د امریکا، اروپا او نور پراخ ملاتړ هرکلی وکړ. رادیک سیکورسکي لیکي په دې کې شک نسته چې جمهوري نړۍ به د دې جوګه نه وي چې داسې کورونه جوړ کړي چې بم پرې اغېز ونه کړي، خو د هغه په خبره دوی دا خطرونه د خپلو ټولنو په پاتې اقدارو راکمولی سي.
بوروال کاکړ وو او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان د نړۍ لپاره هغه څه خطر نه لري څنګه چې ویل کیږي او باید دغلته د سیاسي لارو له امله مسلې هوارې کړل شي. د دې لیک مهمه خبرې په دې رپورت کې اورو. په نیویارک ټایمز کې روري سټیوټس لیکي د 9/11 د پیښې لس کاله پوره شول، نو بیا ولې د امریکا 140,000 پوځیان د ملکه بهر دي او امریکا په افغانستان کې د دویم جنگ عظیم نه هم زیات وخت تیر کړلو. لیکوال وایي د دې ټولو پوښتنو روایتي ځواب دا ورکړل کیږي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د امن لپاره خطر لري. د 2009 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا ویلي وو که چېرې افغان حکومت وغورځېد او وسوال طالبان بیا په واک راغلل نو هیواد به یو ځل بیا د یوې لوی خطرې سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي که چېرې د افغانستان حکومت وغورځېدو نو اثر به یې په پاکستان هم پریوزي او بیا داسې خبرې هم کیږي چې چېرې د پاکستان اټمي وسلې د طالبانو په لاس ورنشي. لیکوال روري سټیوټ وایي دغسې ټولې خبرې هیڅ معنا نه لري او زیاتوي اول خو افغانستان د نړۍ لپاره له هغې کم خطر لري څومره چې ویل کیږي، وسوال طالبان اوس دومره طاقت نه لري چې په کابل به حمله وکړي او کچرې داسې سپېخه مخې ته راهم شي نو د دې امکانات هم ډېر کم دي چې القاعده ته به یو ځل بیا افغانستان ته د راتلو بلنه ورکړي. لیکوال روري سټیوټ وایي په افغانستان کې د وسوالو طالبانو زیاتره مشران داسې فکر هم کوي کچرې دوی د القاعده مرسته نه وي کړې نو اوس به هم په واک کې وو. القاعده هم اوس دومره توان نه لري چې د غربي نړۍ لپاره به یو خطر جوړ شي او کچره د القاعده اډې په افغانستان کې جوړې شوې نو امریکا دا ځل یو سخت ځواب هم ورکولی شي. لیکوال وایي کچره پښتنه د استحکام وي نو بیا خو مصر زیات اهمیت لري او کچره د ترګر په خو اندېښنه وي نو پاکستان زیات اهمیت لري او د پاکستان د امنیت زیات دارومدار د ګاونډي هیواد هند سره د اړیکو او د مسلو په هوارولو هم هم دی. د روان کال د جون په میاشت کې ولسمشر اوباما د افغانستانه د خپل ځواکونو د 2014 کال پورې د وتلو پلان اعلان کړ او دا چې د امنیت ذمہواری به افغان ځواکونو ته سپاري. ورځپاڼه لیکي په را روان دریو کالو کې یو سیاسي حل ډیر ضروری دی، ځکه چې نه خو وسلوال طالبان، نه افغان حکومت او نه یې ګاونډي هیوادونو یو جوړجاړي ته غاړه کېښو دی او هر یو اوس هم داسې فکر کوي چې دوی یې ګټلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي سفیر راین سی کروکر د کار او تګلارې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د بوریوال کاکړنې مهمه خبرې اورو.
ورځپاڼه د مقالې په پایل کې لیکي د امریکا سفیر راین کروکر هغه ستر اتل دی چې د 11 سپتمبر تر پیښ وروسته تر نیم زیات وخت په افغانستان، عراق او پاکستان کې خدمتونه کړي دي. نوموړي د جنرال ډیوډ پیټریاس په ملتیا څلور کاله وړاندې امریکا په عراق کې له مصیبت راوېسته. ورځپاڼه لیکي راین کروکر وایي دا ګران کار دی او نور به هم ګران سي، خو ناهیلی نه دی. د هغه په خبره د دې لپاره د زغم تګلارې ته اړتیا ده، او دا امریکا ته په عراق کې پکار وه، دا په افغانستان کې پکار ده، او دا به په پاکستان کې پکار وي. سفیر راین کروکر وایي زه په دې پوه یم چې امریکایان له جګړې ستړي دي او زه هم یو ډول ستړی یم. ورځپاڼه لیکي راین کروکر په دې اړه دوه خبرې لري. لومړی دا چې د هغه په خبره د القاعده پر ضد د جګړې د پای ته رسونې معنا به دا نه وي چې ګواکې دا به ډیر ژر پای ته ورسیږي. راین کروکر وایي اوس هم د القاعده داسې غړي پاتې دي چې د وژلو لپاره کلکه اراده لري، او زه فکر نه کوم چې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته القاعده ختمه ده. ورځپاڼه لیکي د راین کروکر دویمه خبره دا ده چې د هغه په خبره په افغانستان کې القاعده ځکه نسته چې دوی هلته دي. راین کروکر وایي که چیرې دوی تر وخت لمخه له افغانستان څخه د وتلو پریکړه وکړي، نو په دې هیواد کې به طالبانایزیشن ولیدل سي او حالات به داسې سي لکه چې د 11 سپتمبر تر پیښ وړاندې وو، او القاعده به بیا د هغوی په خبره د نړیوال جهاد لپاره را منظمه سي. ورځپاڼه د راین کروکر له خولې لیکي په کابل کې حالات د 2002 کال په پرتله اوس ډیر ښه دي. دی وای په کابل کې لوی ستونزه د ټریفیک ده، او کابل یوازې د امریکایانو لپاره د بغداد په پرتله ډیر ژوندۍ شار نه دی، بلکې په کابل کې د افغانانو په شونځیو کې د هلکانو شمیر له 1 میلیون څخه 2 میلیونو ته رسیدلی دی، او نجونه چې بیخي نتلی اوس یې په شونځیو کې شمیر 2.5 میلیونه دی. ورځپاڼه لیکي طالبان وایي چې راین کروکر له جنګ ستړی دی، او راین کروکر بیا وایي چې افغان او امریکایي ځواکونه داسې نه شي ویني چې د طالبانو وسلوال له جګړې ستړی دی، او کچیرې دوی ته دا باور ورکړل سي چې په ټولنه کې به په بشپړو توګه ورګډ کړل سي، نو دوی د وسلې غورځولو ته هم تیار دي.
بوریوال کاکړ وو. او اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د سمکو بې لوړې شوې دي. د هتاه د خوست خار له 10 کیلومتره لری هم یو جریب سمکا له 50 لکه پاکستانو روپو زیاته خرسيږي. د دې سره سره بیا ځینې خلک دولتي سمکه په خپل نوم او په خپل کامې شناختی کارتونو باندې هم خرسوي چې ورستو د شخړو او جګړو باعث جوړيږي. له خوست نه د نکیب الله متنوال دا رپورت.
د افغانستان په خوست ولایت کې د ډیرو نور ولایتونو پرتله اقتصادي وضعیت او ډیری ځوانانې په خلیج هیوادونو کې مزدوري کوي، او ډیر شمېر اروپا او امریکا ته هم تللي چې دوی هلته ګټلې پیسې بیا خپلو کورنیو ته رالیږي. خو دلته د دې پیسو لپاره د پانګې اچونې او یا هم د تجارت لپاره هغسې زمینې نه دي برابرې چې دوی پکې خپلې پیسې ولګوي، نو له همدې امله خلکو زیات د ځمکو، کورونو او جایدادونو اخیستلو ته مخه کړي، چې په دې سره حتی د خوست ښار له 10 کیلومترۍ ورهاخوا هم یو جریب ځمکه له 50 لکه پاکستانۍ کلدارو په زیاته بیه خرڅیږي. دې سره ځینې زورواکي او درغل کسان دولتي ځمکې په دې نوم چې ځمکه یې خپله او یا قومي برخه ده په خلکو خرڅوي، خو ورسره دا خبره هم کوي چې د هر چا د دعوې ذمهوار دی خو د حکومت ذمه نه وهي. دا ډول معاملې اکثر په کلیو کې ترسره کیږي او رسمي بڼه نه لري. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسیدونکي وایي چې دا ډول معاملې ډېرې لیدلې، خو زیاتوي چې دا ډول معاملې چې غیر قانوني ترسره کیږي وروسته د شخړو او جګړو باعث هم کیږي.
خو په دې کې چې کوم سړی ځمکه اخلي یا هغه چې بل سړی په خرڅوي، نو اول کې دا خبره دی په سر کې ورته کوي چې د دولت ته نه یم ذمہ وار او د خلکو ته ذمہ وار یم. دا پېښې ما ډېرې لیدلې دي کنه، په ډېر ځای کې داسې شوي دي. خو په دې کې بیا ډېر جنګونه راځي، ډېرې شخړې راځي، په دې نکومونه اته چې په دې کې په خپل منځ کې په دې جنجال باندې سره واوړي.
دولتي منځکه کنه چې نن شوي دو غصب شوي دو د زورواکو لخوا، نن چې خلک کوي هغه زورواکي خرڅوي چې بل چاته ایجایي کنه چې دولت د ذمہ وار نه یم، رعایت د ذمہ وار یم. کله چې دغه دایو خولي خدا خو معلومه خبره ده چې دا دولتي منځکه ده.
د خوست خروله یو تن چرواکی انجینر یوسف وای چې دولتي ځمکه به هر مرو یو وخت بیرته دولت سپارل کیږي، خو هغه ځمکه چې شخصي دی هغه هم د ښار په 3 کیلومتره کې د دولت د ماستر پلان لاندې دی، او خلک باید په دې اړه په خپل معاملو کې دولتي قوانین په نظر کې ونیسي.
دا چې د خوست خر مخ کې وړي کې اوسه د خلکو غنا غنا ده، ودې پر کنه چې خر دسو چې اوسه وسات پیدا کی د ښار په 3 کیلومتره کې باید هیڅ څوک داسې ودانۍ جوړ نه کړي چې د ښار په مقابل کې مزاحمت جوړ کړي. دا ښار څه ده کنه، دا د ستراتیژیک پلان لاندې دی، دا باندې کار کیږي، په آینده کې بیا هم داسې هغه مشکل جوړیږي. 3 کیلومتره کې باید هیڅ څوک خدازه کې ودانۍ چاره ونه کړي. او بیا بل خبره دا شته ښار ته نږدې دي او دولتیزم کې دي، په دا کې باید هیڅ څوک کار ونه کړي.
د خوست په ښار کې د معاملاتو د لارښوونې یا پراپرټي ډیلر دی او دفتر مسول وایي چې رښتیا هم په خوست ښار کې ځمکې ډېرې قیمتي شوي، نو هر څوک کوښښ کوي چې دا ځمکې ترلاسه او په نورې بیا په لوړه بیه خرڅې کړي.
ایمونو مغجان د خوست ښار کې د رهنمای معاملات لرم. مونږ هغه نمرې چې دولت توزیع کړي دي اپ قانوني ډول خرڅوو، هیڅ مشکل په دې کې نشته، ځکه چې دولت دفر طرفه توزیع شوي دي، خلکو ته ورکړل شوي دي، دا مونږ ورکوو. دویم هغه منځکې دي چې د دولت منځکې دي په غاز کې خلکو کورونه جوړ کړي دي یا جدیدونه جوړ کړي دي، اته ویرو زورواکو اته ویرو وزي اپ خپل نوم بل نوم د دولت ذمہ نه وي، د رعایت خلکو ذمہ وي. ا د منځکې مونږ نه خرڅوو نه ورکوو، ځکه چې آینده کې دا چې مونږ خرڅو دا مونږ شتام چې کوم شتام ده دا د وزارت دلیای طرفه ده، نو دا کې مونږ خپل مسؤلیت ترته دا منځکې مونږ نه خرڅوو نه چاته ورکوو نه ورکوو.
د خوست ولایت مقام وایان مبارز محمد زادران وایي چې دوی د ځمکو د غصب پر وړاندې کلکه مبارزه پیل کړې او دا لړۍ دوام لري. دوی زیاتوي چې هیڅ چاته به هم دولتي ځمکه چې په زور او یا چلولي نیولې وي ورپاتې نشي.
تاسو ولې دل د خوست ښار په دننه کې هغه 15 جریبه ځمکه چې په پلان کې د وړکتون لپاره مشخص شوی چې په غیبه باندې باید د روزنتون لپاره یو ودانۍ جوړ شي، په غیبه باندې په خو ودانۍ جوړ شي، او کله چې تثبیت شوه چې دولتي ملکیت دی، اداري جلسې په ډي سي جلسې او د ولایتي شورا تصویب چې کله بشپړ شو نړو په خو اساسي جوړ شوی نه ودانۍ چې دغه پرونهړل ده. همدارنګه تاسو ولیدل چې د تور وړې په سیمه کې زیات شمیر هغه کلاګانې چې د لاسو کلو 15 کلو را په دی خو جوړ کړی و ول دولتي ملکیت ولته وي ډګر جوړیږي هغه هم ونړې ده.
د یادونه ده چې اوس هم د خوست د زراعت ریاست د چرواکو په خبره نږدې 15 جریبه به دولتي ځمکه زورواکو لاندې کړي او د هغوی ډیری برخې بیا په نورو خلکو خرڅې کړي هم دي چې د سره نورې لانجې هم جوړې شوې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ د سحر د نه نه د مازیګر تر شپږ بجو پورې ستاسو لپاره خبرونه لري، او اوس هم رازو 19 پروګرام مونږ او متلونو ته دا پروګرام مونږ ته د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر رالیګي نورازی چې مونږ او متلونه واورو.
مونږ او متلونه
پښتو متلونه نن هم د ولسی ادب یو مهمه برخه ده، او نن هم متلونه په مجلسونو کې کارول کیږي. د پښتنو لیکوالانو په وینا سره لدې چې ډیرای پښتو متلونه په بیل بیل سیمو کې د ټکیو په څیر توپیر سره شتون لري، خو ډیرای نور بیا په همغه شکل کې په لارو بار پښتني وطن او چیرې چې هم پښتو ویل کیږي کارول کیږي. د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو وینا ده که څه هم متلونه په هر کور کې کارول کیږي، خو د دې ډیر کارول د ځوانانو په پرتله د پاخه عمر په کسانو کې وي. خو زیاتوي هغه ځوانان چې د پاخه عمر له کسانو سره ناسته کیږي هغه هم ورڅخه همدا پښتو متلونه اوري، او بیا یې په خپلو مجلسونو کې د نورو ځوانانو په پرتله ډیر کاروي. د نننۍ خبرونې لپاره مې دا متل خوښ کړ. تش لاس دشمن میته. د همدې متل په اړه مې لومړی د کوټې له څو تنو څخه وپوښتل، دا متل یې اورېدلی که یا؟ آیا نن هم د دې متل کارول د دوی په کور کلي کې کیږي که نه؟ څو تنو یې په ځواب کې وویل،
زما نوم ابراهیم و تش لاس تم دښمن. دا موږ د ډېره وخت اورېدلی او په دې باندې ډېر وخت ډېر استعمال له ځایونه شته، لکه سړی د مجبورۍ په حالات کې او له هغه څخه ګټه نه شي اخیستلی. یو وخت د ده لاس ډکي، بیا په هغه بله ورځ به ده مجبوري راشي، نو په هغه وخت د لاس وایي تاسو لاس ته مې دښمن چې زما د لاسه یو څه کېدو تاسو سره به م خامخا کړي فلال اوس زما لاس تش دی، نو په دې لحاظ وایي تاسو لاسه ته مې دښمن یې. نن خامخا وخت ناوخت په یو ځایو کې استعمالېږي، تر حده زیات استعمالېږي، په پښتون ایریا کې په ټولو کې استعمالېږي. د مجبوري حالات په وخت کې دا ډېر کار ترېنه اخیستل کېږي، مایوسي په حالات کې.
ما نوم چې دی حاجي محمد، یعنی ستا په لاس کښې شی نه یي، وایي چې چاړه د زرو یي په نس کښې نه ول کېږي چې لاس خالي یي. خبره دا شی ده چې کوم وخت یا پیسې یي، مثال دی چا سره شی یي، نو تش لاس بهرر بیا دښمن نه جوړېږي، هغه یو دوست درته جوړ شي. نو که ستا په لاس کښې شی نه یي، د شا د خوا غریبي، نو ته بهر څنګه سره دښمن شولې؟ د خپلې دښمني د مجبورۍ په خاطر چې هر ولیم دې وچلوي هغه دې وچلوي. دا د اوس بچان چې لکه ځان چې وینې داسې کمپیوټر دا نه استعمالوي. دا پلیز وایي مجھے چاہتے شی ور کے مجھے توپا میں کہ دے گٹ ٹھہرا کے ان مش پہ گٹ والا اکثر خلاصی
زمانہ ماجی شاولی دے تے چلا سو تو می دشمن دا خزمور سی پسیمو پ پشتو کی نو تے چلا نو نہ دیشا اغاز مور سی پ پشتو کی متل دی وی ڈکا کا سر شد شرتی جے سر پ خلاصو تے چلا سو نو تے چوی کی د خپل ځان سره به څه وکړې، د یو بل مسلمان سره به څه وکړې. نو تش لاس یې وایي چا ته خدای نه ورکوي، ډک لاس ډکه کاسه ښه ده، هغه شرطیږي بیا مې څو ګټه جنکې. نو خدای ته موږ ته ټولو ته د ډکې کاسې وس راکړي، تش لاس خدای نه راکوي. دا زموږ ته د پښتو د سپین ږیرو د پخوا د تاریخ څخه دا یو متل دی چې تش لاس.
زما نوم حاجي بهاءالدین دی. تش لاس دی، تش لاس خو دغه پر شمن دی یو داسې شی دی چې د هغه څخه هېڅ فایده هم نه اخیستل کېږي. په تش لاس باندې نه سړی تعلیم کولی شي، په تش لاس باندې سړی حج نه شي کولی، په تش لاس باندې سړی د مسلمانۍ یو کار هم نه شي کولی، که زکات یې که خیرات یې که د یو چا سره مرستې. نو ډک لاس چې دی هغه د خدای هر چا ته ور نصیب کړي. ډک لاس په هغه باندې انسان د هر چا سره هر څه کولی شي. نو په تش لاس باندې د خپل کور ګرځلو چې دی هغه هم ډېر مشکل دی، مطلب یو د یو همسایه سره د یو خپله سره د یو چا سره یو مرسته کول د انسان په تش لاس باندې هېڅ نه شي کولی. نو په دغه باندې چې د انسان ډېر مایوسه شي، نو دغه متل تیر کړي وایي تش لاسه ته مې دښمن یې. بالکل بالکل استعمالېږي، ګرده پښتانه استعمالوي.
په خیبر پښتونخوا کې مې د دې متل د کارولو په هکله له لیکوال او شاعر سید ولی خیال څخه وپوښتل.
دا بالکل داسې د پښتو داسې متل دی چې دا خو په ټول خیبر پښتونخوا کې دا متل چې دی وخت په وخت باندې کېږي، په مختلف په خاص موقعو باندې کېږي. او موږ چې ماشومان دا متل موږ د مشرانو اورېدلی او اوس ټول دا د شپږ پنځوس کاله تېر شو، نو بیا هم دا متل موږ د خلکو نه اورو او اکثر یې اورو. او دا د دې مطلب دا زده یم چې دا هغه وخت کې کولی شي چې کله یو سړی د خپل دوست سره یا ملګري سره یا ورور سره یا ګاونډي سره یا په هغه باندې که داسې نغره شي چې هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه ورسره مدد کول غواړي، هغه د ورور سره مدد کول غواړي، هغه د خپل رشتهدار سره مدد کول غواړي، یا هغه ته خپله څه داسې مشکلات چې کومنو پېښ شي چې د هغه لاس تش وي، هغه په دې خبرې لکه د افسوس اظهار وکړي چې که زما لاس تش دی، زما سره دغه وسایل وي، ما په اسانه کړي لاس مې تش دی سره سره شته دی، نو اوس مې نه کېږي.
ها هاخواته می د غزنی ولایت له شاعر او لیکوال غنی خان غالب څخه وپشتل. دا متل چې تش لاس دشمن میته هلته کارول کیږي کیا، غنی خان غالب یې داسې ځواب راکړ: په قبایلو کې مې د دې متل د معنا او کارولو په هکله د وزیرستان په واڼه کې له اوسیدونکي لیکوال لال وزیر څخه وپوښتل. یاد سوی متل د دوی په سیمه کې په دې شکل کې کارول کیږي که په بل شکل کې؟ لال وزیر راته وویل:
نن سبا هر چیرته په بندارونو کې دغه متل ډېر کارول کیږي چې خلک یې بېلابېله معنا کوي. زما په فکر سره د مغولو په دور کې یو سړي بدي کړې وه، نو د دغه سړي سره د حفاظت لپاره څو کسان ګرځېدل. نو یوه ورځ دغه سړي ته یو ملګري ډوډۍ وکړه، هغه ته دغه سړی د څو کسانو سره لاړو، نو هلته یې ډوډۍ وخوړه. پس د ډوډۍ نه بعد یوازې د تقاضو لپاره یو طرف ته لاړو. ملګرو ورته وویل چې توپک در سره واخله، نو ده ورته وویل چې په جواب کې وویل چې هېڅ پرشی نشته. په تقاضو نه وپس را روان وو. په لاره کې دښمن په دې باندې ناڅاپه غوندې حمله وکړه چې ده یو ګولۍ ولګېد او زخمي شو. نو په دې وخت کې دغه متل د دوی د خولې نه وکارېده چې تشه لاسه دښمن مې ته یې. لکه یو شاعر وایي چې نوشتي بدي باندې برباد کړو، ګني په وخت سره دې جمع نه پرېږدم.
لدی سره د نورو پښتو متلونو په څیر دا متل هم لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی: چا ته عرض وکړم د شنه اسمان له جوره، چې محتاج کړم ولاسته د سیالانو. های افسوس دشمن می ته تش لاسه، ما به څه کاوه دربار د ناکسانو. او بیا مې هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
مونږ وایو چې تشه لاسه تمې دښمن یې، مطلب دا چې یو سړی ډېر زیات قابل وي، عالم وي، فاضل وي، خو د هغه په پرمختګ کې د هغه غربت چې کوم دی ناهیل وي، مطلب چې هغه د خپلې غریبۍ د لاسه پرمختګ نشي کولی. مخکې څوک مونږ په پښتو کې یو بل متل وایو چې د خوار ملا په بانګ څوک کلمه نه وایي، نه دا هم یو متل دی. نو کوم سړی چې په ژب باندې خوار وي، په دولت باندې خوار وي، پیسې ورسره نه وي، نو هغه ډېر زیات قابل سړی وي. نو لاغه څوک ته پوس پښتنه نه کوي، نو ځکه په دغه وایي چې تشه لاسه ته مې دښمن، یعنی زه د هر څه قابل یم، خو دغه ما غریبي چې کوم زما په لار کې خنډ.
نننی متل چې تشه لاسه دښمن مې ته، د اوسیدونکو او لیکوالانو په وینا نن هم په لر او بر پښتني وطن کې کارول کیږي. او د دوی په وینا د دې متل کارول په هغه وخت کې ډیر کیږي چې یو څوک د یو شی ضرورت ولري، خو په هغه وخت کې هغه شی په لاس ورنسي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.